السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. مرکې او تبصرې هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
افغان حکومت هم د طالبانو د مشر ملا منصور د وجنې پخلی کړی. وایي د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پاکستان پوځ د ډیورن پر کرخه انګور ډکې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي او برطانیه غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان استخباراتي اداره INDS وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په امریکایي ډرون برید کې د پاکستان دننه وژل شوی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د ملا منصور په ګډون نور وسلوال د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې هغه وخت په نښه شول چې کله په یو ګاډي کې سپاره وو. خو د پاکستان استخباراتي اداره بیا وایي په بلوچستان کې ډرون برید دوه کسه وژلي او د دوی په خبره د دواړو کسانو جسدونه سوي دي او شناخت یې نه کیږي. افغان حکومت وایي د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په خپله ټویټر پاڼه یې د منصور وجنه تایید کړي، له دې مخکې یې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي وو.
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی وو. دا پیښه د دې سبب کېدای شي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفاده له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر شي.
خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی. د پاکستان پوځ د ډیورن پر کرخه انګور ډکې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي دي. د پاکستان د پوځ ویان د جنرال اسیم باجوا پرون په یو ټویټر پیغام کې وویل د دې ګام مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاتوي چې له دې سره به پر پوله امنیت او ثبات راوستو کې مرسته وشي. بلخوا د پکتیکا والي امین الله شارق پرون مشرانو ته وویل
وزارت دفاع وزارت داخلی سرحدی قواونه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
په دې وروستیو کې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تمریتي کار په لانجی د تورخم دروازه وتړل شو چې بیا څلور ورځې پس د پاکستانی پوځ د مشر جنرال احمد شریف او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال ډوته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف پورته کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسي غونډې ته وینا کوي. په کمیسیون کې د تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشال ډوته د جلسې په اړه وویل پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې. مشال لډیو ته غوښتي افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د دوا خان مینپال نن مشال لډیو ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. برطانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برطانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزیر فلپ همون ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاری ساتي. د فلپ همون دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2010 کال پورې هر کال د 400 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې اوس دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ او زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم بعد امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخری خبر دا دی د ایران د بنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تیر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف په یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پنګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په ټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لورې لګیدلي بندیزونه لرې شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرین هم زمون د همکار اسرار الله مومننا اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرونو جاج اخلي. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان د شوال سیمې له وسلوالو څخه د پاکولو ادعا کړې. فوج وایي دا سیمه د وسلوالو لپاره ډیره مهمه وه. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي تر اوسه ورته د سکولونو لخوا ځینې کتابونه نه دي ورکړل شوي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نه، چا سره بل کتاب نه. چې موږ ورشو استادانو نه تپوسو کو نو هغې کله وایي چاپ شوي نه دي، کله وایي نه دي راغلي. صوبایي حکومت خو وایي چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسي ناپس کړی.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې به په ننګرهار کې د سټیج ډرامو د هنرمندانو ستونزې واوري.
ننګرهار تیاتر د سلیوش کال کې فعالیت کوي او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي دي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وشل کېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د خبرونو پلټنې کوي. هلته اسلامي خبري ایجنس د طالبانو د یو چارواکي په حواله لیکلي دي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د افغانستان د استخباراتو ادارې یا NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د NDS په دې خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور چې ډیر وخت کې د تر څارنې لاندې و، تیر ورځ په دالبندین سیمه کې چې په یو موټر کې سپور و سره له ملګرو په ډرون حمله کې له منځه تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت وین نفیس زکریا رویټرز خبری ایجنسی ویلي چې دوی هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه لیدلي دي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. یاد دی چې پرون د امریکې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شول چې د ولسمشر باراک اوباما تر اجازت پسې بې پیلټ الوتکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ورکړه. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید نوره څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا منصور یې له دې کبله تر برید لاندې ونیو چې هغه د افغان حکومت سره د سولې او سیاسي روغې جوړې مخالف و. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د برید ځای د بلوچستان نوشکۍ سیمه ده. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خبرو کړو عکسونو کې یو سپین موټر په داسې حال کې ښکاري چې لمبې ته پورته کیږي. ایجنسی فرانس پریس یا AFP خبري اژانس په خپله ټویټر پاڼه داسې تصویرونه خبره کړل چې وایي په ډرون برید کې لګیدلی د طالبانو د مشر ملا منصور د ګاډي انځور ندی. په تصویرونو کې یو ویجاړ شوی ګاډی او یو مړی چې څادر پې غوړېدلی هم لیدل کیږي. په همدې حال کې اسلامي خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. یادوي چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا عمر مرګ هم تر دوو کلونو پورې له خلکو پټ ساتلی و او د هغه د مرګ سربېره به یې د هغه په نامه خبر پاڼې خپرولې. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر خبر وروسته تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر شو چې ځینې مشران طالبان یې په ټاکنه خوشاله نه وو. له همدې کبله د طالبانو یو مشر ملا رسول له طالبانو بیل شو. په دې وروستیو کې د افغانستان فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې د ملا منصور وسلوالو سره جګړې هم کړې.
دا زم همکار بشیر ګواخ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا یوې بې پایلټه الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کړی دی. جان کیری چې د میانمار په سفر بوخت نن یې په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نخښه شوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سورې خبرو ته ګواخ پېښ کړی و. په دې اړه د صالح محمد صالح دا رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر پر وجل کې دوه د نړۍ د مشرانو د اکسل عملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکې سپاره و. شغلي کيري په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حمله د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکي افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی و. جنکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دوی وویل سوله هغه څه ده چې موږ غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بي پيلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بي پيلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې و چې دغه حمله یو ورځ مخکې سوي ده. خو دوی ونویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې و. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل شوی دی. دا افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی وو. د بي پيلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیا پایل پر لارو چارو بحث وو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اوري او اوریدونکو په بلوچستان کې د طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا برید په دغه صوبه کې لومړی امریکایي ډرون برید دی. د امنیتی چارو سیډونکو رحیم الله یوسفزی وايي پاکستان به په دې خبره ډیره خفه وي چې امریکا ولې دغلته داسې حمله وکړه. د نوموړي په خبره په پاکستان به اوس فشار ډیریږي چې په خپله خوره موجودو افغان طالبانو پر ضد د کاروایی وکړي. هغه سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ملا منصور مرګ بعد طالبانو په ډلې څومره اغېز لري. نو هغه وایي
زه دا وایم چې داسې مهم کسان چې مړ شي لکه څنګه چې طالبانو د تحریک بانی مشرتابه ملا محمد عمر هغه تقریبا شل کاله مشري کړې ده د خپل تحریک او چې هغه مړ شو نو طالبانو تحریک یعنی د مخکې نه کمزورې شو تقسیم شو اختلاف پکې مخکې ته راغی. بل مشر چې وټاکه ملا اختر محمد منصور نو دغه هغه حیثیت او هغه طاقت نو سمجھ دے ملا عمر اس کو ملا منصور مړ شوی وی نو بیا د دو غونته کې شخصیت خو فعلاً په دغه تحریک کې نه ښکاري.
امریکا وایي چې په د دې اٹیک نمخ کې موږ پاکستان او افغانستان لیدرشپ په اعتماد کې اغسته نو آیا تاسو ګڼئ چې پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ کم زړه تک لار واغی کې بدون راوسته؟
زما په خیال باندې چې امریکایانو پاکستان فوجي مشرانو ته مخ کې نه وي بیا پاره کې پاکستان څه نشو کولی. که د دې خوخه وا او خوخه نه وا نو بس دې ته خبر ورکړي شو ممکن ده چې برید نه بر ډیر مخکې وته داسې لږ مخکې وته اطلاع ورکړي وي او بیا هغې وخت کې خو څه کېدیم نه شي. بل امریکایان پاکستان باندې ډېر اعتبار هم نه کوي نو اوس مونږ خبر نه یو چې دا اطلاع مخکې ورکړې ده یا برید نه وروسته ورکړې ده. بل دا خبره ده چې پاکستان خو به دا خبره نه خوښوي چې یو خو طالبانو مشران چې د هغې سره د خبرو هلې ځلې کېدلې اغه دی وجنی نه بیا خو بالکل د امن د سولې خبرې نه کیږي. مخکې هم نه کېدلې خو اوس خو بالکل نه کیږي اوس خو بجنګ کیږي. بل دا خبره ده چې دغه ډرون حمله مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فاټه کې کېده او یو حمله چې د نوغه په خبر پښتونخوا کې په هنګو کې د افغان کډوالو په یو کمپ باندې شوی و. دا وزل دی چې بلوچستان کې داسې ډرون حمله کیږي نو دا هم یو نوې خبره ده او پاکستان به په دې باندې خفګان ظاهروي. نو یو خو مخکې نه د پاکستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي دا به نورې هم خرابیږي. یو بل باندې مخکې هم ډېر اعتبار نه کیږي نور به اوس نا اعتباري مخې ته راځي او اوس زه فکر کوم چې پاکستان باندې به هم فشار زیاتېږي چې دوی دغه طالبان یا خو که دوی مجبوره کولی شي او مذاکراتو میز ته راوستی شي نو خپخه هغه کار نه کیږي. ګران دی مشکل دی نو بیا به اوس پاکستان ته دا ویل کیږي چې یا خو دې پاکستان د دې خلاف اقدامو کی عملیاتو کی یا به امریکایان خپلې ډرون حملې زیاتې او بلوچستان کې ممکن ده په نورو ځایونو کې هم داسې بریدونه هغې وکړي.
دا خبریال رحیم الله یوسف دی چې تاسو یې مرکه اوریدله. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وشل شوی دی او په دې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاز وزیر سره مرکه کړې او دا غنې په سر کې پوښتلي چې د دې پیښو وروسته د رامخته کیدونکو حالاتو پاړه نوموړی سوای نو ایاس وزیر وای
نو ما ته د فشکاري مګا دا یو قسم لار سمولي او چې د څه سره من سره ولي چې په هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان یو کجن کوي چې بیا هم یو ځای دي. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول خو بهرحال دومره په اخلاص باندې دومره خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو په خوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایا وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکښ کړو نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده. ځکه چې په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په زیرو به نوی کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چېدي خو ته یو طرف ته شي
په مجموعی توګه تاسو د ټول مجموعی صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم هلهځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کښې د امن راشي. نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کښې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
تاسو د کارپو ایاز وزیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج ویاند آسم باجوا پرین په ټویټر پاڼه ویلي چې د دې ګام مقصد دواړه خلسه اړیکې نورې پیاوړې کول او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. د سیلاب محسود رپورټ پرې اورو.
پر اول پنډیک شه د پوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه په خورې شوې خبر پاڼې کښې وشولې شوي دي چې د سولي وزیرستان په سرحدي پولې انګور اډه کښې موجود چیک پوسټ افغانستان ته ورسپارلی شوی دی. په خبر پاڼه کښې دا هم لیک ده چې دا پرېکړه په دغه سرحدي پولې د پاکستان افغانستان د پوځي چارواکو په یوه غونډه کښې د دغې مقصد په غرض وشوه چې د دواړو ملکونو په منځ کښې باور ته دوام ورکړی شي او دغه باور به د دواړو ملکونو په سرحدي پولې باندې د سکیورټي د ټینګتیا د خلکو دپاره د امن او د ګاونډي هیواد د افغانستان سره د ورورولۍ باعث وګرځېږي. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې په انګور اډه کښې د افغانستان له طرفه د سرحدي پولې سفارتي قومندان راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د دغې خبر پخلای وکړلې او خپله وینا یې په دا رنګ مخښې بوتله.
پرون د افغاني قمندانانو او پاکستاني قمندانانو لخوا جلخه وه، په هر شي کښې جلخه وسوه. د پلدي شی باندې موږ جنګ کړی وو، پلدي شی باندې موږ جنګ کړی وو سره، او موږ خپل ملک شهیدان ورکړي وو، د پاکستاني طرف هم مړ شوي وو. هغه دروازه پرون موږ ته وسپارله سوله، هغه د دروازې سره کوم تمین څانګې ټاور جوړ وي، په بل څانګې کوم ټاور جوړ وي، هغه ټاور یې موږ ته وسپارلې، هغه دروازه یې موږ ته وسپارله. موږ د افغانستان جنډا ته ولاړه ده، دلته سرحدي پوس پاتې کېږي، دلته سرحدي پوس ژوند کوي.
په بل پلو په انګور اډه کښې موجود قبایلیانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان وزیرستان په نوم پېژندلې دروازې کشله سمه شوه، خو په دغې دروازې د افغاني چارواکو له طرفه د خلکو په تګ را تګ بندیز دی چې له مخې یې د دواړو غاړو ګڼ شمېر اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغو قبایلیانو غوښتنه وکړله چې دغه بندیز د سمدستي پورته کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه شوال یې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 120 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولې ته نږدې د پاکستاني طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د ضربې ضد پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 130 ترهګر وژلي، اتیا یې ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نوموړی شوال د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز وباله وویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جګپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي کال شروع کېدو شاوخوا درې میاشتې وشولې. په دغه سکولونو کې د زده کوونکو پلرونه او بیا استادان وایي چې تر اوسه د ماشومانو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي او د دوی وخت ضایع کیږي. باید چې حکومت ماشومانو ته په وړیا توګه کتابونه زر تر زره ورکړي او دغسې هغه نور کتابونه چې هغه په پیسو اخلي باید هغه ورته هم ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا ټول سرکاري پرایمری میډل او های سکولونو کې تعلیمي کال دوه میاشتې تیرو دوه ورستو هم د ماشومانو د بیلابیلو مضمونونو نصابي کتابونو کمی نه دی پوره شوی او د اول جمعات نه واخله تر لسم جمعات پورې د ساینس، ریاضي، انګریزي، جغرافي په شمول یو شمېر مضمونونو نصابي کتابونه لا نه دی پوره شوی چې له وجې په سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته سخت ستونزې دي. او دوی وایي چې دوی په تعلیمي کال کې دوه میاشتې تیرې شوې اوس را روانه د ګرمه درې مشت چټیان لري، نو دوی ته د نصاب ختمولو لپاره پورا ټایم هم نه ملاویږي او باید حکومت دا کمی زر تر زره سر ته ورسوي. په چارسده کې د پرایمری سکول یو استاد شارزا مشال لیډو ته وایي،
8 اپریل باندې زمونږ تعلیمي کال شروع شوه دی او په 31 مې باندې زمونږ ګرمه درې مشت چټیان ورکو. په تر زره پورې زمونږ د پنځم کلاس هغه شاند سلورم او هغه شاند دریم او دویم د اول د دې کلاسونو مختلف کتابونه موږ سره نشته او دا په خیبر پښتونخوا کې د لکونو په تعداد نشته او موږ دا کوشش کوو چې د 31 مې باندې چې کله موږ چټیان ورکو نو زمونږ دا ټارګټ چې موږ بنیم سلیبس څخه کم دی هغه
افسر نومی یو کس چې خپل د کور وړی په سرکاري سکولونو کې داخل کړی دی وایي چې ماشومان یې سکول ته ځي خو ځینې کتابونه ورسره نشته چې له وجې د هغوی تعلیمي وخت ضایع کیږي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نی چا سره بل کتاب نی چې موږ ورشو استادانو ته پوښتنه کوو هغه کله وی چاپ شوی نه دی کله وی نه دی راغلی کله سوی یو کله سوی. ماشومان زموږ هم دغه شان سکولونو ته ځي راځي دوه میاشتو نه زیات ټایم وشو چټیان هم پکې ډېر زیاتې راځي. صوبایي حکومت خو چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسی ناپس کړی ده او تبدیلي وسترنو کتابونه نشته واړه بس سبق وي.
ولی هم په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نو پختله نو هغه د امنله چې نصابي کتابونه کمی پټوله صوبه کې شته دي ولی ډیر زر به پوره کړي.
کتابونه د مخکې کوم سیستم او هغه لوکیشن او پاري کې به مختلف دا شکایت راتله چې چا ته کم اورډر ملاو شي چا ته سیوا ملاو شي ډیسکرشن نو هغه ترانسپیرنت کولو لپاره هغه سیستم مونږ ختم کړ او مونږ دا وی چې اوپن ټینډرینګ د کیږي چې چا ته ملاوی کی چا دا گیلہ نہیں چر مال لو دے کم را ک بل لول سیوا ورک نو پدی و جمان دی سلور پیری پاگی کی ریٹرننگ ہو شو اگے د وجل گ ڈیلے راغلی دا سو تقریبا 3% اگے وچ سب شارٹیج جو جو بخال ان شاء اللہ تعالی اس کمپلیٹ شی وی ابس تپوس کوم سلک دے بپاتی ابم پورا گزر
د پامل دا چ خیبر پختونخوا کے د چاپ خانو مالکان وای چ د خیبر پختونخوا موجودہ صوبائی حکومت دا کتابونو د چاپ کولو د غټی کی د پختونخوا پزے پنجاب کی ورکړ دی نوزکا دا کتابونو چاپ په وخت نه دی شوی او نه هغه کتابونه را لګل شوی دی او سوس وار دوی په دې لړکه احتجاجونه هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د مازیګر 4:30 شوی دی. د اسرار الله مومند نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان حکومت او استخباراتي ادارې وایي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د پاکستان دننه وجل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر په بلوچستان کې وجل شوې. د پاکستان د بونو چورو وزارت بیا وایي چې د مولا منصور د وجنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت ویان د رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی ته هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه رسیدلي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په خپل ټویټر پاڼه یې د منصور وجنه تایید کړې لدی مخکې یې نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وجنې رپورټونه رد کړي وایي محفوظ دی. د پاکستان پوز د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډا کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز ویان د لیفټنن جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد وړخي ځړی کې نورې پیاوړي کول او پر پوله همکاري ته وده ورکول دي. د پاکستان ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان نن په سواد کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په کمی اسمبلی کې ترکین صاحب غړي سلیم الرحمن نن مشال ویل د جلسې په اړه چې ټاکل شوی عمران خان به د غټو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند ترکین صاحب په راسال کې د سواد لپاره ترقیاتي کارونو اعلانولو خبر کړي چې د جمعې پورز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سواد لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال دوته ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې جمعه کړې چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. او د ایران د بونو چورو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوالو هڅوي تر 16 ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تیر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پنګوالو د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي.
لند خبرونه هم د اسرار الله مومند نوارې د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلي کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروري دی نو پاکستان له پکار دی چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دی چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دی. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دی، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبري اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبري اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبري اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري اژانس د هند د بارنو چار وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چا بهر بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چا بهر بندر به یې مرکز وي. خبرې جنس د چارواکی گوپال په حواله زیاته وي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لاري هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لاري هم پیدا کړي. خبرې جنس ټکی چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولای چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخو د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د ګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په اړه قوي اجمنې کړې دي. نو موري په اجازه کې د سفر پر مهال خبرېلن تو ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ میشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2014 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نو موري د ناتو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې لزواکونو سره د ملاتړ او د روانو حلو ځلو په اړه رسته حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والا ډله تر ډیر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو تر ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2014 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
ڈان رسپان لیکی کسا هم پا پاکستان کے دا ڈرون حملوں مخالفت کی گئی، خو زیاتر خلق دا سی نظر هم لری چی دا بے پائلٹ البتو کو پدا غبری دونے کے زیاتر وسلوال پنخ کی گئی. دا دی لکنی نوری برخ فرخندہ اسد در تا اوڑاندی کبی.
ڈان رسپان لیکی پا پاکستان کے زین خلق دا سی نظر لری چی پا امریکائی ڈرون حملوں کے زیاتر بے گناہ خلق وجل کی گی او دا د روان مسئلے حل ندے. لیکوال عاقل شاوائی د امریکا استخباراتی ادارے سی آئی اے د 2014 کال روست پا پاکستان کے سنا سا سلور سوا درویش ڈرون حملے ترسرہ کری دی چی پا کے گن وسلوال ہم وجل شوی دی. دا د سی آئی اے پا ٹولا نڑائی کی 15% ہوائی بریدو ندی چی پا یو حیواد دی استعمال کری دی. پا پاکستان کے زیاتر ڈرون حملے پا قبائلی سیمو کے پا وسلوالو شوی. دا پاک افغان پا سرحدی سیمو کے زیادہ وسلوال ڈلے لکال القاعدہ تحریک طالبان او نور دا سے محفوظ زائن لری. بلخوا امریکا او افغان چارواکی دا هم وای دا پاکستان لخوا وسلوال پا افغانستان کے دا نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي او دا غلطا محفوظ زائن لری. ورسپان لکی پا پاکستان کے زیادتر خلق دا بے پالٹو الوتکو دا غا بریدونه پا سخت ٹکو غندی. پا 2014 کال کے دا پیو سیڑنیز ادارې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې 80% خلک د ډرون حملو مخالفت کوي او وایي چې په دغو کې زیاتره عام ولس په نښه کیږي. خو بیا د دغه سروې په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چېرته چې دغه ډرون حملې ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاه وایي تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1000 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د دسته کوونکو خبریالانو ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې، خو په حقیقت کې هغوی داسې سونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکاره او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې مؤثره وګرځولې. 40% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي، داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره زایا خور.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا صوبې وزیر الله پرویز خټک ویلي دي چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال کړي. دا خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د مالی چارو پوهان وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 50% نه هم کم ترقیاتی بجټ استعمال کړی دی. نور تفصیل د سلاند یوسفزي په ریپورت کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینه غونډې ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سو سواري د حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ د برابر استعمال داوی رد کړی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتی کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د یو لسمه میاشت او د هغې زره سوات مثال در کوم د هغې له ټنډرې نه ریلیز بجټ لا نه ریلیز شوی نو دا به څنګه کیږي؟ الله دې په موږ رحم کوي. زما بارګه کې هو ډېر بد پوزیشن دی او زه لګیم په مخه باندې پاغې کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه په زلزله کې تباه شوي دي. هغې کې ماشومان یو سکول خدا سره دی چې د تیرو دریو کالو نه هغې ته د سره استاد هم نه دي ماشومان ورته هم ناراضي.
د غیر سرکاري تنظیم سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګېدلې دي.
یو انفیشنسي ده چې موږ پیسې چې کوم الوکیټ شوی دي هغه صحیح نه دي استعمال شوی. او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دینو فنډینګ حاصل دي خو تاسو دغه ته یو ګورې نه لاست 5 ایئرس بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو نو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړې و زموږ ادارې کړې و نو تاسو به یقین کوئ چې پورا بجټ کې موږ 4% چې دینو فارن فنډینګ استعمال کړی دی. 18 ترمیم نه پس دې ته پورا خود مختاری ده او پکار دے چې دی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کی.
لدی وړاندې تیرو دوه مالیاتی کالونو کې هم ترقیاتی بجټ پورا په کار نه راوستلو لوجه په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوی بجټ پیسې به پر روان کال کې په کار راولي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
ریوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بڑم او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریډیو تاسو هر اوریدونکو سو وخت شوه دی دونی سه خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړ کړی دا راسي چورته غوښ شو
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی زخ پرونه کې ستاسې قربایم پنننې خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج درامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انزورګرۍ نندارتون ته هم تم شو ریپورت ترازو ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو سلیریشتو کلونو په اوګدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوی خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په سن سره شکل یې فعال وساتي خو په تیرو سوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندوی ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې ننداره ته وړاندې کولی خو اوس چې د نړیوالو مرستندوی ادارو پام ورستل بری کمیږي نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانیزي نور حال په ریپورت کې درکو د ننګرهار تیاتر چې لوګدو کلونو رئیس لوبغاړي په تش لاس سټیج درامې وړاندې کوي تر دې دمه د پام وړ درامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې وراړولې ده خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي دوی به وکولې شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ تیاتر ته نور هم وده ورکړي
د ننګرهار تیاتر د سلیم شکل کې فعالیت کوي او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلې چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې مدیر جوړ کړي تر څو منظم شي خپل برنامه د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي نو زمونږ ممثلین او زمونږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارف باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندۍ ساتلې او متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په سلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی زمونږ یوازینې هیله دا ده چې دغه مدیریت فعال شي
نقیب الله شینوار چې د تیرو سلیریشتو کلونو رئیس په سټیج درامو کې لوبيږي وایي کدوی خپل مدیریت ولري و به کولې شي چې د اهلی ذوق لپاره په ټول پوره ډرامي وړاندې کی
زه تقریبا د 1401 نه
را پدی خوا ز په تیاتر کې لوبېږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو د ښځو تاوتریخوالی شو مخدره مواد شو سوله امن همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو که چیرې مونږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې 8 ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې 8 ملي فیسټیوال دایر شو چې په دغه 8 فیسټیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په 9 سلویخت ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. 8 کاله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نورم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پینځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخنه. موږ ته یو فورمه راغلې وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې لپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغې کې موږ هسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلې شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عجز نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې نوې تخلیقي ادب یې بېساري پرمختګ ګڼلی و. د چې نوموړی د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد دلته خو ما تاسو د خبرونه دا پته ولګېدل چې تاسو د نوې تخلیقي ادب نه چې نوې چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوی نوخه تخلیق په چې کوم دی مخې ته نه راځي. چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا ته څه کوي او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا وایم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل په کار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کر قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقیدي مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې که موږ نظر وکړو نو استاد قلندر مومند و سلیم راز و صاحب شاه و چې تنقید ته یې کار کولو، په اوسنی زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پاران تنقیدی رجحان ته مخه ده. اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال کو دا دی دو درې کسه نومونه تاسو چې واغېست هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے به تنقید کولو، نور چا کې چې کوم دی دومره زړه نو چې د بل چا کتاب باندې تنقید کولې، ځکه چې قلندر مومند سے دو بکړې یاران په قلندر ډېر ته چې کوم لار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې چې کوم دی یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویلا او ورځ ته به ورځ ویلا او تر سو پورې چې د وسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه انیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی. دینه علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې څونه شعور چې زمونږ په نو زلمی کل کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوی کل چې کوم دی هغه دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دی چې هغې تنقید د ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدي کتابونه کلمی نسخو کې محسود وي.
اجاز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوره؟
یقینا چې پښتو ادب دا یوویشتمه مزه ده، د ځلانده او روښانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي. په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړ کیږي، او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرحمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناست وم، هغه ټولنه کې سفرحمان سلیم صاحب په باغله باندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې، هر یو چم کې، هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي، او هغه باندې چې کوم دی کار کړي که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میږی راواغېستلی شي، بیا دیسې چې کوم دی نور راواغېستلی شي، د هغه یو یو غړی هم راواغېستلی شي. نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدی شي، خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی موږ مخ یو. امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و، د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي، د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون کولای کنه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي د دونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور استعدادونه هم د سپورت پاتې دي. خو فعلا چې و دغه خوند دغه نندارتون څخه لیدنه او هغه ډیر د خوشاله احساس او هغه دومره تشویق شو چې بعد لدین هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به هڅه وکړي چې هنرمند خواندو ته د فعالیتونو لپاره پراخه زمینې برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفه کیږئ، مې همیشه د توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي، ولې چې رازو ګورو چې خواندو ډېر ښایسته نندارتون جوړ کړی چې په هغه کې په لاس جوړ شوي ډېرې ښه نقاشیانې او ډېر ښه انځورونه دي. نو دا د خوشحالۍ ځای دی او زه ته مننه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته، خو صرف که موږ دوی ته خواندو زمینه مساعده کړو، زه مطمئن یم چې دوی که ډېر ساعتونه او دیو ډیر ښه کولای شي خپل ټولنې خدمت.
لدغه نندارتون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یو انجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړ.
ماشاءالله ستخیمان ما بی زینب لعلی لیسی دولسم سنف مخصله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جونو ته د تعلیم اجازه ور کوي، پرمیشن ور کوي. مدمنګ راتلون کی فیوچر ډیر بدیات روخانه وي، کوم هم دې خپل نور باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خپل دي دي کړ. یو دانه زما ډیر زیات خوښ شو چې هغه وایم مون امن غواړي، خدای دې کی چې زمون په افغانستان کې سوله امن راشي.
د ذکر وړ ده چې د ایپسو یا ټولنیزې رواني غیر دولتي موسسې د تیرو دریو کلونو راهیسې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې یو کنټینر لګولی چې منصوبین یې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې یې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بېلابېلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزۍ، د رباب منګي او شپېلۍ غږوونکي، د خواږه غږ سختنان او قرائت ویونکي موندلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
مشالتا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.